یشفی درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو په دې خبرونه کې هم لومړی خبرونه لرو چې ز اسمت ساروانی وړاندې کوم. د ازبکستان د بندنوی چارو وزارت وایي د افغانستان په اړه د نړیوال کانفرنس د دایرولو لپاره چمتووالی نیسي. په هغه خبر پاڼه کې چې دغه وزارت پر خپل رسمي ویب پاڼه خبره کړې راغلي چې تاشکند په دوو اونیو کې د څه باندې شل هیوادونو او نړیوالو مؤسسو استازي جرګه کوي چې په افغانستان کې د روان حالت په اړه خبرې وکړي. د طالبانو حکومت هم تایید کړی چې د بهرنیو چارو وزیر به په دې ناسته کې ګډون وکړي. د طالبانو د حکومت ویندوی او د اطلاعات او کلتور وزارت پرسیال زبیح الله مجاهد تیر شپه په دې اړه آزادی رادیو ته وویل
یک هیئت امارت اسلامی افغانستان در روزهای آینده به تاشکند روانه هستند به سرپرستی وزارت خارجه کشور.
تیره میاشت د ازبکستان د ملي امنیت سلاحکار عبدالعزیز کاملوف په کابل کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر سره په کتنه کې د دې غونډې په اړه خبرې کړې وې. د دې غونډې د ایجنډا په اړه ډېر څه نه دي ویل شوي او دا هم لا څرګندنه ده چې کوم هیوادونه به دې کنفرانس کې ګډون وکړي. اوچا یا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږې ادارې له ډنمارک مننه کړې چې له افغانانو سره یې 2.5 میلیون ډالر مرسته کړې ده. ډنمارک د افغانستان د بشري صندوق سره د سه شنبې په ورځ د 12 میلیونه ډنمارکي کرونو چې 2.5 میلیونه امریکایي ډالر کېږي مرسته اعلان کړه. د افغانستان د بشري صندوق لپاره ټوله شوې مرسته د سختو اړمنو د لاسنیوي لپاره لګول کېږي. په پکتیکا کې د ګازو د یو بالون په چاودنه کې د یوې کورنۍ یو غړی وژل شوی او 15 نور ټپیان دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس د سه شنبې په ورځ راپور ورکړی چې پېښه په سروبي ولسوالۍ کې شوې او د کور یوه برخه هم نړېدلې ده. د یو ټپي حالت نازک ښودل شوی دی. باختر آژانس زیاته کړې چې د ګازو د ټیټ کیفیت لرونکو بالونونو کارول او د دغو بالونونو یا ډبو په کارولو کې د کورنیو بې پروايي د دغه سخنړیو پیښو سبب کیږي. د هلمند ولایت په ګرش کې په یو ترافیکی پیښه کې یو تن مړ شوی او نور ژوبل دي. دا پیښه تیر شپه د ګرش ولسوالۍ د تاجدار بابا زیارت په سیمه کې شوې ده. ورمورس په زابل کې په ترافیکی پیښو کې 43 تنه ټپیان شول. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت هغه اوازې رد کړې چې ګنې د پوهنې وزارت په یوه خبري کانفرنس کې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو اعلان کوي. دغه وزارت ویلي چې دا ډول اوازې د خلکو د ذهنونو د مخشوشولو لپاره خپرېږي. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت په عین حال کې ویلي چې د دوی امارت د هیواد د ټولو اتباعو لپاره د متوازنو تعلیمي خدماتو د وړاندې کولو او د تعلیمي نظام د پیاوړتیا په وړاندې پر خپلو ټولو ژمنو ولاړ دی. د خیبر پښتونخوا د سوات په سیاحتي سیمې ګبین جبې کې د سیلانیانو موټر کندې ته لوېدلې چې پکې 11 تنه سپاره مړه شوي او 4 ژوبل دي. د سوات د ژغورنې ادارې په وینا پرون د سیلانیانو یو پیک اپ سوزکی چې 15 تنه پکې سپاره ول د ګبین جبې په لالکونو سیمه کې د موټروان له کنټرول ووت او لسکونه متره ژورې کندې ته ولوېد. د ځایي خلکو او د ژغورنې ادارې په وینا په دې پیښه کې 9 تنه ځای په ځای مړه شوي او 4 نورو په روغتون کې سا ورکړه. او د امریکا پوز پرون اعلان وکړ چې په سوریه کې د داعش یو مشر د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شوی دی. د امریکا مرکزی قومندانۍ ویلي چې ماهر الاقال په برید کې وژل شوی او د داعش یو بل مهم غړی ټپي شوی دی. د امریکا بی پیلوټ الوتکې د برید د ترکیه پورې تنشتې د سوریه په شمال ختیځ کې کړی دی. د بشری حقوقو د څار ډلوي په افغانستان کې د برتانیي پوځیانو د احتمالي جنایتونو په باب د بی بی سي د راپور پایلې غمون کړي. د دې سازمان د آسیایي برخې مرستیالي پاتریشیا ګاسمن تیر شپه په دې اړه آزادي رادیو ته وویل چې برتانیا باید په دې باب ځواب ووایي. دا وایي د بی بی سي د پانوراما راپور بوجنون کړي دا د برتانیا د ځانګړو ځواکونو د لوري تر ټولو د جدي ممکن جنایت ښکارندوی دی. دا لومړی ځل نه دی موږ د دې ډول صحرایي قتلونو د ځانګړو ځواکونو په زندانونو کې د بندیانو د وژنو په اړه اوریدلی دي. او اوس هغه وخت راغلی هغه هیوادونه چې سرتیروی په افغانستان کې پوځي خدمت کړي اقدام وکړي او وشي د دغو جدي او سختو تورونو او د هغو کسانو په وړاندې چې ممکن جنگي جنایتونه کړي وي ځواب ووایي. له بلې خوا ګارډین ورځپاڼې د برېتانیا د پوځي پولیسو له قوله ویلي چې دوی له بی بی سي غوښتي چې په دې برخه کې خپل معلومات ورسره شریک کړي چې په دې اړه پلټنې وکړي چې آیا په افغانستان کې جنګي جنایتونه شوي او که نه دي. د بی بی سي د دې راپور په باب د بخښنې نړیوال سازمان چې مرکز یې په لندن کې دی هم عکس العمل ښودلی دی. جزئیات په دې راپور کې
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په افغانستان کې د برېتانوي پوځیانو لخوا د جنگي جنایتونو د ادعاو په اړه د فوري څېړنو غوښتنه وکړه. د بی بی سي نړیوال سرویس څېړنې چې د شنبې په ورځ په یوه خپرونه کې خپرې سوې ښیي چې د برېتانیا د هوایي ځواک د ځانګړو جزتامونو کمانډو د 2010 او 2011 میلادي کلونو ترمنځ په هلمند کې 450 ملکي وګړي له قانوني مقرراتو او اصولو پرته وژلي، خو د برېتانیا پوځ حقیقت پټ کړی و. د بی بی سی د پانوراما پروګرام د څېړنو د پایلې پر اساس برېتانوي پوځیانو هغه افغان سړي او زلمکي چې فکر یې کاوه عمرونه یې جګړې ته مناسب دي په بیلابیلو ماموریتونو کې په مشکوک ډول خو په ورته ډول وژلي دي. دا راپور چې د څلور کلونو څېړنو وروسته خپور سوی وایي چې په ځینو مواردو کې له ولسي خلکو څخه د وسلې په زور اعتراف اخیستل سوی. د بخښنې نړیوال سازمان چې مرکز یې په لندن کې دی د جنوبي آسیا څېړونکي زمان سلطانی د بی بی سی د راپور له خپرېدو وروسته وویل د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د برېتانیا د ځانګړو ځواکونو خلاف د لګول سویو تورونو په اړه د اغېزناکو او رڼو څېړنو غوښتنه کوي څو د قربانیانو په برخه کې عدالت پر ځای سي او د جنایت له عاملانو سره حساب کتاب وسي. د څېړنې له مخې د برېتانیا د هوایي ځواک د ځانګړي جزتام جیکپړي صاحب منصبان هغه مهال د ډیر شمیر افغانانو پر وژل کېدو حیران سوي وو او د خپلو پوځیانو دلایل ورته منطقي نه ښکارېدل، خو له دې سره سره جګپوړو افسرانو د پوځ په داخل کې د ځانګړو ځواکونو په اړه د خپل شک خبر مطرح نه کړ چې وڅېړل سي. د برېتانیا دفاع وزارت د دغو څېړنو په ځواب کې ویلي چې مخکې څېړنې سوي او له هغه وروسته نوي اسناد نه دي وړاندې سوي، خو که تازه اسناد او شواهد وړاندې سي غور به پرې وکړي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرت په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 اتیا کیلو هرت اوریدلای شي.
د افغانستان د پکتیکا ولایت د گیان ولسوالۍ زلزله ځپلي غوښتنه کوي چې له دوی سره دی د کورونو په آبادولو او نورو ټولګټو تاسیساتو په جوړولو کې مرسته وشي. دوی وایي کورونه یې ویجاړ دي او یا په زلزله کې داسې زیانمن شوي چې د باد باران او واورې په وړاندې مقاومت له لاسه ورکړی دی. له بلې خوا ځایي چارواکي د ګیانې د اوسیدونکو ستونزې او غوښتنې په ځای بولي او وایي هڅه کوي چې ملي او نړیوال مرستندوی بنسټونه په دې برخه کې همکاري ته چمتو کړي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې
د ګیانې ولسوالۍ د خاندین کلي اوسیدونکو کوثر الدین وویل
تقریبا شاوخوا زموږ خاندین کلي فلر شهیدان ورکړي دي چې یغه له قربان څخه یو ځای په خپل ځما پلار په شادت بندر سره لای او دغه سره کم ته زموږ نن نه شل په میله دي چې ټول د ویجړ شوی دي سرپناه ځای نشته. زموږ دغه خیمو تاسو ویني چې باران شروع دی هیڅ کله مونږ ګذران چې په کوله ټول زموږ کورانه او فامیل ټول د تونو سره لاس او ګروان دی او دغه نو اوس نه دی مړی ځای شته چې مونږ مړی پکې پخا کو نه چای په خوله شو. ټول نړیوالو مستاتو څخه او خصوصا د خیاب تټونو څخه مونږ دغه غوښتنه ده چې مونږ ته په کم وخت کې باید د ژمي موسم روان دی سرپناه دایره ته برابر کړي.
د شهرګیان سیمې او سپینګیری شبیب چې زلزله کې کور ویجاړ شوی د مرستو د ویش پر سرنګوري نیوکه کوي وایي ډېرې داسې کورنۍ شته چې ځاني تلفات نه دي ورکړي خو مرستې تر ټولو زیاتې وړې دي.
په خټه ول چې صدلې وای ویل بیا دا سر نکیده مشر منشتا چی دای خپل کلای و خپل کایل پا نظار ورطا وکسی خوک شاییتا مریستا زخمیتا خپل شای ورسه دا سخال پا میخ که درشتا چی شهیدونی نشتا ری پای ورید
دا بشری حقون فعال و دا ولسی جرگی پخوانه غلی سید احمد سراب چی دیده زلزله لپایله دا پکتیکا پا زیانمنو سیمو که خلکو سر دا مرست و بهیر پر مخوری دا خلکو اندخنی پر زای بلی و زیادوی چه پا زلزله زپلو سیمو که کرونا دا استفاده وار ندی پات شوی
دا وسم یو ورز نبلا ورز باران کش او یا هم دا ورز یو وار دو وار فاطمان باران کش ال تا دوینی می دریم یش ورز تا وار شروع کش او اگو کرونا چی پاتسیم دی ار کوری تقریبا شل دیرش یا پینزوس زای چاو دی کردی اگر نه د باران طاقت لري او نه هم د واورې طاقت لري او نور کسان هم په خیمه کې اوسېږي خیمه چې کومې توزیع شوې ده د نړیوالې ټولنې له خوا څخه یا د خیریه موسسو د خوا څخه اگر نزد د باران دي نزد د واورې دي او نزد د یخ دي ډېرې نازکې دي
بل لوري ته په پکتیکا کې طالب چارواکي وایي زلزله ځپلو ته اړینې مرستې رسېدلي او د سرپناه او د جوړولو لپاره هم د دوی لخوا د امکاناتو د موندلو په خاطر هڅې روانې دي
د ازادي راډیو خبري ساعت
په وروستیو ورځو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو په تیره بیا هلمند او زابل کې د کولرا ناروغي خپره شوې چې له کبله یې لږ تر لږه شل تنه مړه شوي او سلګونه نور په دې ناروغۍ اخته دي دا چې کولرا څه ده او د مخنیوي لپاره باید څه وشي د قطر د دولتي روغتونونو د ناروغانو د خوندیتوب له مسؤول ډاکټر فرید احمد سهیل سره مې مرکه کړې او لومړی مې ورته ویلي چې کولرا څنګه ناروغي ده
کولرا یو بکتریایي ناروغي ده چې ډېر کله د شدیدو اسهالاتو او کانګو لامل ګرځي که په دغه ناروغانو کې د اوبو کمښت د ساعتونو دننه درملنه نشي نو ډیر کله د مړینې لامل هم ګرځېدلی شي د کولرا ناروغي معمولا د ناروغو کسانو په غایته موادو کې موندل کیږي که چیرې هغه خوراکي مواد او یا هم اوبه چې خلک یې استعمالوي د دغه ناپاکه یا منتنو غایته موادو سره منتن شي نو دغه ناروغي و نورو کسانو ته خپرېږي د کولرا ناروغي د یو انسان او بل انسان ته مخامخ نخبریږي
د دې ناروغي د مخنیوي لپاره خلکو ته څه پکار دي چې څه کارونه وکړي
د کولرا ناروغي د مخنیوي لپاره درې ټکي ډیر مهم دي اول د پاکو اوبو نه کار اخیستل هغه اوبه چې مونږ د څښاک لپاره کاروو او یا هم روزمره د خولې وینځلو او یا هم د خوراکي موادو د وینځلو لپاره کاروو باید پاکی وی ډاکټران معمولا د دغه اوبو د جوشولو سپارښتنه کوي دویم د خپلو لاسونو پاک ساتل دي د خوراک نه مخکې د تشناب نه د کار اخیستلو نه وروسته او هم کله چې د کولرا د یو ناروغ سره مرسته کوو دغه نه وروسته باید لاسونه د صابون او پاکو اوبو سره پریوینځو دریم خپل خوراکي مواد باید ښه پاخه کړو پاخه لوښو کې چې ساتو ساری باید تل پټ وساتو او خوراکي مواد تل ګرم وخورو سبزیجات او میوجات چې کارو باید د پاکو اوبو سره ښه پریوینځو که څوک په دغه ناروغي اخته کیږي په خفیفو حالاتو کې هغه څه چې ډیر مهم دي هغه د مایعاتو معاوضه ده د خفیف شکل اسهال لپاره د او آر اس ورکول ډیر مهم دي تر دو لیتر پورې د او آر اس اوبه د ورځې ډاکټران سپارښتنه کوي چې ناروغ باید وکاروي که چیرې او آر اس موجود نه وي مونږ کولی شو چې په خپله په یو لیتر جوش اوبو کې نیمه قاشوغه مالګه او شپږ قاشوغې بوره واچوو او کورنۍ او آر اس ترینه جوړ کړو اما که چیرې اسهالات زیات وي باید د ډاکټر او کلینیک په ورته کې ځان ونکو او ژر تر ژره خپل لاند کلینیک او یا شفاخانه ته مراجعه وکړو
د قطر د دولتي روغتونونو د ناروغانو د خوندیتوب مسؤول ډاکټر فرید احمد سهیلو
آزادی رادیوی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
احمد شیبریم سلامونه. رانا کلنی مشاعره چزند روست په کابل کې جوړه شو. د میرمن ادبی بهیر پخوانی فعال غړي کائنات سعادت
دوبه ډیر تاثیر وکړ. ما فرین د ماغو خزو په همت باندې چې دوی را پاتېدلې او د مشاعره جوړه کړه.
شیر هم لرو.
د اسمان ستورو ته نه یم دلته ناسته، اندېښنې چې مې کتار وې حال مې اخله.
تاریخ ته مخه کوو. لیکوال او چرونکی سردار ولی پښتون سه
که دوړي د نارنج په سر کې دوړي ایرانیان باندې ګډیږي پښتنو یې تر لشکر ایستلی سوړي.
په ګلونو کې د یوې ایسارې تاریخي ماڼۍ په اړه علمګل سحر وایي.
په 600 متره مربع کې جوړه شوې د ګرلس لوی خونې لري.
او په دې خبرونه کې نورستانیانو د بندیزونو سربیره خپل محفلونه په موسیقي توده کړي. نور مطالب هم لرو که تر پایه راسره وي. رانا کلنی مشاعره د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر او خوشحال بابا فکری بهیر پاتو په کابل کې د سلګونو افغان میرمنو شاعرانو او لیکوالو په ګډون تیرونه جوړه شو. تر دې غونډې وروسته میرمن کلتوري بهیر یو پریکړه لیک خپور کړی چې په یوه برخه کې د طالبانو له حکومته غوښتل شوی دی چې که غواړي په رښتیا ټولنیز عدالت ټینګ شي، افغانستان له احتیاجۍ خلاص شي، په خپلو پښو ودرېږي، اقتصادي وده وکړي او له نړۍ سره سیال شي، نو د ټولنې د نیمایي وجود د فلج کېدو مخه ونیسي، ځکه چې فلج وجود هیڅکله له سالم وجود سره سیالي نه شي کولی. په دې پریکړه لیک کې ټینګار شوی دی چې افغان ښځو ته د نړۍ د نورو اسلامي هیوادونو په څیر د تعلیم، کار او د استعدادونو غوړېدو زمینه برابره شي، څو په دې توګه دوی هم د خپل هیواد په پرمختګ کې رغنده ونډه واخلي. د دغې مشاعرې په ویاړ به تیر کلونه د ښځینه لیکوالو او شاعرانو یو شمېر کتابونه چاپېدل. د کال غوره لیکوال به انتخابېده او د مشاعرې درې غوره شاعرانو ته به ډالۍ او ستاین لیکونه ورکول کېدل. په تیرو کلونو کې به په رڼا کلنۍ مشاعره کې کابل ته له بېلابېلو ولایتونو هم شاعران او لیکوالې ورتلې، ځینو به آنلاین هم ګډون پکې کاوه، خو سږ کال په دې مشاعره کې یوازې کابل میشتو برخه واخیسته. په افغانستان کې د رڼا په نوم د میرمنو مشاعره هر کال د جوزا په 1 د کال په تر ټولو لویو ورځو جوړېده، خو سږ کال لږ وځنډېده. برخوالو یې یو علت دا یاد کړ چې یوه برخه ښځینه شاعرانې له افغانستانه وتلې دي. د افغانستان ښځینه شاعرانې په بهر کې څرنګه د بهیر نغرای له سړېدو ساتلی شي، په دې اړه مې د ښځینه فعالې او سندرغاړې آسیا مهرابي نظر اخیستی دی چې وړاندې به یې په خپرونه کې واوري. خو سمدستي د میرمن بهیر له یوې مخکینۍ فعالې غړې شاعرې او لیکوالې کائنات سعادت څخه اورو. دا اوس په جرمني کې ژوند کوي. په پیل کې به دا ترې واورو چې لومړی ځلې کله د میرمن بهیر په غونډو کې برخه واخیسته.
زه د مکتب په نهم صنف کې وم. ښه مې یادېږي کله به چې زه د مکتب نه را رخصت سوم، 12 بجې به زه له مکتب نه را رخصتېدم او 1 بجې به د مونږ کور په خیرخانه کې و او د بهیر غونډې به چې وې هغه به د افغانانو کې جوړېدلې په کتاب خار کې. نو څنګه به چې له مکتب نه را ووتم پرته له دې چې کور ته لاړه سم ماړۍ وخورم، یعنې په وږې خېټه به زه تلم هغه ته د بهیر غونډو ته، ځکه ما ډېره زیاته علاقه لرله.
ستاسو په یاد دی چې لومړی شعر مو کوم شعر و چې په بهیر ادبي غونډه کې لوستی دی؟
لومړی شعر خو به مې ذهن ته را نسي، ځکه ډېر کلونه وسول.
احساس دې په یاد دی چې لومړی شعر هم لوست؟ آیا د سټیج په سر باندې د سې ویره او ډار د سره و او که نه؟ په جرات هم شعر لوست؟
نه ډیر په جرأت هم شعر لوست، ځکه هغلته فضا داسې وه، فضا ډیره دوستانه وه، ډیره صمیمي وه. حتی یعنی موږ همدا شاعران لیکوالان به چلته راټولېدلو دومره یو بل ته هم د نږدېوالي احساس کوو چې اصلا د ویرې احساس او داسې څه نه وو.
تاسو کوم شعر د بهیر په غونډو کې نقد هم وړاندې کړی؟
وو ما ډیر شعرونه هلته نقد ته وړاندې کړي دي.
په نقد کې خو عادتا ځینې کسان د نقد ژبه د ځینو افغانانو هغه نه وي، داسې پسته نه وي، کیدای شي چې سخت انتقاد وکړي. داسې یو څه دې په یاد دي چې فرض نه چا سخت انتقاد کړی وي او په تاسو ښه نه یې لګېدلی؟
نه، په ما وو همداسې سوي دي چې شعر مې نقد ته وړاندې کړی ده، که کومه ستونزه به یې لرله ما ته به یې هغه ستونزه راښیله چې مثلا په دې ځای کې دا خبره داسې سوی، دا که داسې سوی وای ډېره به ښه وه. خو هېڅکله خپل نظر دا د بهیر غړیو په دې لهجه باندې نه دی اظهار کړی. د ما په شمول دغسې نورو لیکوالو شاعرانو ته خپل لیکنې او شعرونه به یې نقد ته وړاندې کول، په داسې لهجه به هېڅکله دې ګډونوالو به داسې برخورد نه کوه چې یا د چا زړه له شعر نه تور سي یا د نور مقاله ونه لیکي.
په دې څلور کلن بهیر کې چې یعنی څلور کاله مو د بهیر په غونډو کې ګډون کړی و، څه فکر کوي له لومړۍ غونډې تر وروستۍ غونډې ستاسو په لیکنو کې تغییر راغی؟
د ما په لیکنو کې تغییر په دې راغی، او هغه وخت کې چې زه بهیر ته تلمه یعنی یو څو شعرونه او یو څو لیکنې چې ما هلته وړاندې کړلې او هغوی واورېدلې او زه یې تشویق کړم، هغه د دې سبب چې زه به چې کله کور ته راغلم ما به په هفته کې دوه درې شعره یا حداقل یو شعر خو به مې حتما تیاروو چې زه په راروانې غونډه کې ولولمه. خو کله چې د بهیر غونډې داسې نامنظمې غونډې سولې نو موږ هم هغومره یعنی احساس به م نه کوو چې موږ باید یو څه ولیکو.
دا خو د کمیت خبره ده چې د بهیر غونډو تاسو وهڅولې چې ډېره شاعري وکړي، د کیفیت له پلوه څرنګه په دې څلور کلن نه زمانه کې ستاسو په شعر کې او په لیکوالي کې له لویه سره تغییر احساس کوي چې تغییر راغلی؟
که د بهیر غونډې نه وای شاید نن زه هیڅوک نه وای، که زه هلته نه تلی او ما هلته نه وای اورېدلې څه مې نه وای زده کړي نو نن به ما لیکل نه سو کولای.
که چیرته د رڼا کلنۍ مشاعرې ته راشم، تاسو اوس په جرمني کې ژوند کوئ، د کلان د رڼا کلنۍ مشاعرې په اړه چې موږ کله دا خبر واورېدو چې دا مېرمنې او نجونې بیا په کابل کې راغونډې شوې دي او په دې مشاعره کې برخه اخلي، زړه مو شو چې دې مشاعرې ته ورشي؟
حتی کله چې ما دا ویډیو ولیدله چې هلته ښځې راټولې سوې دي او ښایسته افغاني کالي اغوستي او سټیج ته ځي او غږېږي، یعنی د ما زړه ډېر راډک سه چې اوس هم یعنی افغانستان کې ښځې راځي او هیله لري او یو ښه سبا ته هیله لري، او واقعا په ما ډېر تاثیر وکړ او زه ډېره خوشحاله یم. آفرین د هماغو ښځو په همت باندې چې دوی راپاڅېدلې او دا مشاعره یې جوړه کړه.
کائنات جان صادق ډېره مننه چې په ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام کې مو برخه راسره واخیسته. کور ودان.
تاسو نه هم ډېره مننه.
د میرمن بهیر د وی بلی پخوانی فعال فرشته نجیم غنی شعر لرو جازادی راډیو ادبی مجلې ته راستولې.
د زړه سره دا کوڅې دی مست شوی، د زړه سره دا کوڅې دی مست شوی، دلته زمونږ د کلی حکم نه چلیږي، هر مین د زړه خبره په جار وایي، څراغونه یې د زړه په کور بلیږي، د زړه سره د زړه درد مې نه رغیږي، د زړه سره د زړه درد مې نه رغیږي، څو ټپونه څو زخمونه لا تازه دي، پکې څه یې ستا ښکلا ده او ستا مینه، د سرو وینو دریابونه لا تازه دي، د زړه سره دا څو ورځې ښه پوهیږي چې دې مینه کې مړه کېږم او رغېږم، څو نومونه دې له زړه نه هسې پاک کړم، بیا د مینې له تړون سره جنګېږم، د زړه سره ته خو ښه یې بده زه یم، د زړه سره ته خو خیه بد زیم چې تر نیمې شپې یم وږی تږی ناسته ستا په نوم مې خوندور خواړه پاخه وي او سفره کې زه یوازې ستړی ناسته د زړه سره د زړه سره پیژندل دې راته ګران دي زړه دې ماته په درزا او راته ژاړي څو خوبونه مو په ګډه دي لیدلي خو د خوب زنګون له بل یوه نه غواړي د زړه سره د زړه سره ته به لا هم په دې سوچ وې چې غریبه پښتنه ده پت دې پالي د پردي ښار د پیغلوټو څنګ کې ناست یې فضا ښکلې او خوږه ده ست دې پالي د زړه سره دا یو غم خو مې در خپل کړه زړه سره دا یو غم خو مې در خپل کړه چې بهر د چیرته کار و حال مې اخله د اسمان ستورو نه نیم د اسمان ستورو ته نه یم دلته ناسته اندېښنې چې مې کتار وې حال مې اخله د زړه سره دا یو غم خو مې در خپل کړه چې بهر د چیرته کار وي حال مې اخله د اسمان ستورو ته نه یم دلته ناسته اندېښنې چې مې کتار وې حال مې اخله د زړه سره دا څو شپې درته څلیکم د زړه سره دا څو شپې درته څلیکم څو خبرې کتابونه مې په کار دي مخامخ شه په تندي باندې مې ښکل کړه ګله نوي امیدونه مې په کار دي ګله نوي امیدونه مې په کار دي
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري شزینه فعاله شاعر او سندرخواړی آسیه مهرابی په دې باور ده چې په بهر کې باید افغان نجونې او مېرمنې مشاعرې جوړې کړي. د دې په اند افغانانې کولی شي چې آنلاین مشاعرې او غونډې وکړي، خو آغلې مهرابی ټینګار کوي چې په افغانستان کې دننه هڅې بیا هم ډېرې اغېزمنې دي.
افغانان چې ځای دي، یعنی هغوی باید واقعا ځای پر ځای ژغ پورته کړي، هغوی باید عکس العمل ښکاره کړي. مثلا یوه بېلګه په د تېرو ورځو کې په افغانستان په دننه په کابل کې د ښځو ادبي بهیر یوه مشاعره جوړه کړې وه. هغه مشاعره دوی ډېره ښکلې او ډېره موافقه جوړه کړې وه. په هغې مشاعرې کې چې نن سبا چکچکي او د موسیقي ژغ منع دی، خو په دې مشاعره کې په بکګراوند کې یا په پس منظر کې هم موسیقي وه او هم د هر ګډونوال وروسته به چکچکي کېدل. یعنی زه دواړه دا پر ځای ګڼم او دا خپله یو پرمختګ دی.
د بهیر په غونډه کې ډېرې هغه برخوالی نه وي، ځکه چې هغوی بهر ته تللي، نورو هیوادونو ته تللي دي. فکر نه کوي چې ورته هڅې په خارج کې هم د میرمنو لپاره پکار دي چې دوی دغه غونډې جوړې کړي او دغه بهیرونه فعال وساتي؟
زه خپل د دې سره ډیره همغږی چې وسی، خو نه متاسفانه په دې وروستیو کې هم دا شوزو انجونو نه پېژم په کوم دلیل یو څه سره بې اتفاقي ده او دلکې جوړې کړې دي. دغه غونډې چې اول د افغانستان په دننه کې وسی او بیا د افغانستان په بهر کې، هغه هم د عمومي وسی، د سینه چې دلکې یا نه پېژم ټوټې ټوټې
په بهر کې څنګه کېدای شي چې د بهیر غونډې افغان میرمنې او نجونې فعال وساتي؟
په بهر کې کېدای شي، په بهر کې یوه چاره ایدا ده چې مثلا په اروپا کې هغه فعالین یا هغه ادبپالې هغوی کولی سي چې سره راټولې سي مثلا د اونۍ په پای کې او پاتس و نورې هغوی د هرې ستونزې په دلیل چې نسي کولی هغوی کولی سي آنلاین په اصطلاح ډېر امکانات شته چې په دغسې غونډو کې ګډون وکړي.
آسیه جانې، پخوا به تاسو او ستاسو نورو ملګرو سملاسی مشاعرې جوړولې او په ځینو ویبپاڼو کې به مو خپرولې، آیا فکر نه کوئ چې ورته کوششونه باید پسې زیات کړي او تاسو کم کړي؟
بله، دا کوششونه باید زیات شي او دا کوششونه کریشیا وام د یو کس یا د یوې میرمنې انجلۍ په مشرۍ سره قرار قرار کمرنګ کیږي. که دغسې ورته هڅې دو کسانې د پراس کې یا په مشاعرۍ کې پر مخ یوسي بیا امکان لري. یعنی هغه وخت چې موږ دغه مشاعرې کولې یوې به تنظیمولې، یوې به مثلا اول به یوې وړاندیز وکړي چې راځي یوه مشاعره وکړو. اکثره دغه شیان په دغه وروستیو 15 کلونو کې که خودستایي ونه سي دغه ما پر مخ وړلې، او دغه یعنی بیتونه به ما ټوله راټولوله د فیسبوک د هر کومنت څخه، د هرې ګډونوالې، او دا بیخي بې حده ډېر کار درلودې چې بالاخره زما د ورځنۍ او کورنۍ چارو او په اصطلاح دغه ستونزې به ونه وایم هغه بوختیاوې چې ما لرلې هغه د دې مخه یو څه ډپه کړه، ځکه چې زه ورته یوازې وم. که دغه کارونه په ګډه وسي او په راس کې څو کسان دغسې فعالیت وکړي، دا به امکان ولري، او دا به اصلا یو ډېر مثبت ګام وي او یو رنګ به راوړي. خو متاسفانه زه دغه نورې مېرمنې او پیغلې هم نه ملامتوم، ځکه د افغانستان حالات دغسې راغلی دی چې دوی ټولې یا مثلا د وطن نه بهر د وتلو په حالات کې دي، یا د ګواښ سره مخامخ دي، او دا چې دغه قیودات چې وځول دغه لا نور هم پسې ډېریږي یا پسې ډېر سوي دي.
له آغلې مهرابي څخه په مننې. له یوې خبرتیا وروسته به له لیکوال او څېړونکي سردار ولي پښتونځي څخه واورو چې د افغانستان د تاریخي ځایونو ساتنې او حفاظت ته اندېښمن دی.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاټ کام کې له آزادي رادیو
روسل هغه چې په کندهار کې د نارنج تاریخي مانی په حریم کې د وی مدرسې ته جوړېدو راپورونه خپاره شول. د کندهار د اطلاعات کلتور ریاست له شاروالي وغوښتل چې د مدرسې له جوړېدو لاس واخلي. د نارنج تاریخي مانی د اهمیت په اړه صادق رښتینی د لیکوال او څېړونکي سردار ولی پښتونځي سره مرکه کړي او په سر کې پوښتنه کړي چې د نارنج مانی تاریخي ارزښت په څه کې دی.
په تاریخي لحاظ د ارغنداب په حوزه کې د کندهار د دریو شهرونو نمونه سب چې لومړی یې د اراکوزیا په نامه، دوهم یې د سکندریه په نامه، او درېم یې د احمدشاهي کندهار په نامه چې یوه برخه تر اوسه پورې هله هم شته. روایت دی چې 300 کاله وړاندې چې کله سکندر پر دغو سیمو راتله، نو په بعضو سیمو کې د ښارونو جوړولو امر هم کړی دی. دغه په اړه ویل کېږي چې په نړۍ کې یوولس ښارونه جوړ کړي دي چې یو پکې همدا د کندهار زوړ ښار دی. روایت دی چې د کندهار او کپکاز ښارونه چې د سکندریه په نامه یادیږي اصلا په یو وخت کې جوړ شوي دي. د شفاهي روایتو په مټ چې دغه ښارونه به په بیګار او په زورواکي د خلکو د خوا څخه جوړېدله، او دولتونو به پکې دغه وخت دولتونو به پکې مصرف نه کاوه. دا ښار د نادر افشار تړاکه پورې ودان وو، خو کله چې 300 کاله وړاندې هغه د توکو ملي حکومت ړنګ کړ، ورسره سم د کندهار زوړ ښار هم په بشپړ توګه وران شو. په دې ښار کې تر ټولو مهم ځای د نارنج ماڼۍ وو چې د ښار په منځ کې د یو مرکزي کلا یا ارګ په شکل ودانه وه، او د بادشاهانو د اوسېدو مېنه وه. د هوتکو په نارو کې د دې ماڼۍ یادونه ډېره کېږي چې که اور دی د جنو په غره کې اور دی، پښتانه په غره کې تیتی شاه حسین له نارنج جنگ ته سپور دی. یو بله ناره ده چې که دوړي د نارنج په سر کې دوړي، ایرانیان باندې ګډیږي، پښتنو یې تر لشکر ایستلي سوړي. د دې ماڼۍ په اړه ویل کېږي چې دې ماڼۍ څو مهم او ستر برجونه، دروازې او د هغه وخت خندقونه درلود. ویل کېږي چې څلور ستر سوپان او لمځک 100 متره لوړ خندقونه، او د حکومت د هغه وخت د چارو دفترونه تر ډیره پورې په دې ودانۍ کې ودان پاتې وو. ویل کېږي چې د میرویس نیکه کورنۍ به په هفته کې یوه ورځ په دې ماڼۍ کې ادبي ناستې کولې، او دلته یو ستر کتابتون لاره. علامه حبیبي په دې اند دی چې پټ خزانه اصلا په دغه ماڼۍ کې د ادبي ناستو زیږنده ده. د پټ خزانې مؤلف محمد هوتک چې دغه ودانۍ یې لیدلې ده، لیکي چې علي حضرت شاه حسین به په هفته کې یوه ورځ په دغه ماڼۍ کې د شاعرانو او علماو سره مجلسونه کول. د نارنج ماڼۍ په اړه ویل کېږي چې دغه برجونه ډېر ستر وه، شاه برج، د ډډې برج او د بدی برج. دا سیم ویل کېږي چې د برجونو تعداد 44 ته رسیده، او همدارنګ د دې کلا ځینې دروازې ډیر مشهور دي، لکه د مشهور دروازه، بابا ولی دروازه، کیتول دروازه او ځینې نور. سرنګ چې دغه ستره ودانی د یوې مصنوعي غونډۍ پر سر جوړه شوی وه، او غونډۍ لاسي وه. کله چې د نادر افشار دخوا دغه ودانی وسوځول شول، سیمه ایزو خلکو د خپل کرهنیزو ځمکو لپاره د دغه ودانۍ څخه ډیری خاورې وې او بلاخره دغه ودانی خپل اصلي حالت ته ووتل او په قراره قراره د پامه ولوېدل.
تاسو خبر یاست چې په دې وروستیو کې د نارنج ماڼۍ په حریم کې د ودانیزو چارو راپورونه خپاره شول، دا څومره د اندېښنې وړ ده؟
د 1960 د یو فرانسوي د البوم په موټ که موږ اوسنی د ماڼۍ حریم له هغه وخت عکسو سره مقایسه کړو نو ویلای سو چې له 70 تر 80% د حریم د دې ماڼۍ لاندې شوی. تر ټولو بدمرغي دا وه چې 40 کاله وړاندې د روسانو او مجاهدینو د جنگ پر مهال د هغه وخت د دولت لخوا دلته د وسلو لوی ډیپوګان جوړ شو. په دې سره به مجاهدینو هر وخت په دغه سیمه کې ستر جنگونه کول. جنگونه د دې لامل شوه چې نه یوازې دغه سیمې له تاریخي ارزښته بې برخې شوې، بلکې ډیرو سیمه ییزو زورواکو د دې سیمو د لاندې کېدو او کرهنې د مځکې د جوړېدو لپاره هڅې وکړې. ورپسې 40 کاله وړاندې چې کله تیر دولت په وجود کې راغلی، بیا د نورو ولایتو خلک د ناامنۍ له امله کندهار ښار ته را ډېر شوه. په دغه وخت کې هم یو تعداد غصب وسو. د بده مرغه دغه وخت دولت په یو نامعقول کار سره یو پوخ سړک د نارنج ماڼۍ وڅنګ ته چیر کړ چې اصلا دغه سړک د ماڼۍ په حریم کې و. دغه سړک هم خلکو ته دا ذهنیت ورکړ چې دا لږ چې بیخي د اوسېدو سیمه ده. همدارنګه د دغه سیمې یو تر ټولو لویه ستونزه دا هم و چې دلته دوه داسې ځایونه و چې خلکو پکې غصب نه باله. یو پکې د میاسا په نامه مدرسه او یو زیارت. دغه دوو ځایونو خلکو ته دا جرات ورکړ چې په قراره قرار پر خپل سر هغه ځایونه پراخ کړي. د بده مرغه اوس حالت داسې راغلی دی چې فقط د جنوبو خواته او د ختیځو خواته لږ سیمې پاتې دي. د ماڼۍ نور حریم تقریبا ټول لاندې شوی دی.
تاسو کابل او یو شمیر نور ولایتونو ته تازه سفرونه کړي او هلته مو د ځینو تاریخي ځایونو څخه لیدنې کړي. په مجموع کې د افغانستان د تاریخي ابداتو اوسنۍ وضعیت څه ډول ارزوي؟
بله، زما د کابل سفر پای ته ورسېدی او په دې 15 ورځني سفر کې ما تقریبا 25 تاریخي سیمې لکه تاریخي مقبرې، تاریخي کلاګانې، تاریخي باغونه او نور تاریخي ځایونه ولیدل. دوه ځایه پکې د سخت اندېښنې وړ و چې له جدي ګواښ سره مخ و. اول پکې تپای مرنجان چې د ارواښاد نادرخان د حضرت موزه شاه پلار مقبره هم پکې کېده او د محمد زو برزو سردارانو مشران دي، همدارنګه ډیپلوماټان دي او همدارنګه د قبایل او پښتونخوا ځینې نامتو شخصیتونه دي. ویل کېږي چې پخوا دلته لس امنیتي کسان د کورنۍ چار وزارت خوا د دغه مقبرې او د دغه هدیرې د ساتلو لپاره موظف و. د اوسني دولت پر اتک سره دغه لس امنیتي کسان اخصصي و، نو په دې وجه ځایي پوډریانو، غلو، قاچاقبرانو او دوی ټولو په ګډه د دغه تاریخي مقبرې، هدیرې او سیمې څخه قاچاقي مواد ایستل. ما داسې وفهمول چې هر شپه دلته کیندنې کېږي او دغه د تاریخي قبرونو، تاریخي کتیبې او د مقبرې روشندانونه، کلکینونه، دروازې د اوس ټول له منځه تللي وو. دوهم ځای د دارالامان ماڼۍ وه. د کابل ښار په منځ کې دارالامان ماڼۍ چې او څو کاله وړاندې د افغانانو د خوا په بسپنه جوړ شوه او یو تاریخي ودانۍ د پاسیا کې اوس د خلیفه مولوی صاحب خلیفه دین محمد په نامه یو چا په مدرسه اړولې وه. ما چې کله ولیدل چې د مدرسې شاګردانو پر تاریخي دیوالونو یادګارونه او نور شعرونو اشعار لیکلي وه، نو زه په دې وپوهېدم چې دغه تاریخي ودانۍ اهمیت قرار قرار له منځه ځي. البته ما د دواړو ځایونو اندېښنه له چارواکو او بعضي فرهنګي ملګرو دوستانو سره شریک کړل په دې هیله چې د دغو دواړو تاریخي سیمو د ژغورلو جدي هڅې وشي.
د حکومتونو ترڅنګ د تاریخي ابداتو د ساتنې مسولیت د چا دی؟ یاوس چې د هیواد په یو شمیر سیمو کې د تاریخي ابداتو د غصب او تخریب راپورونه خپریږي، څه کول پکار دي؟
د اوسنۍ دولتونو څخه د تاریخي سیمو د ساتنې هیله ځکه نسي کېدای چې اکاډمیکي ادارې او د کلتور وزارت او نور برخې د زورواک په مقابل کې اجرایه قوه نه لري، نو ځکه یې د ساتلو توان هم نه لري. زه فکر کوم پر دې مسولیت په عامه کې د افغانانو تر ټولو لوی مسولیت جوړیږي. که هر کس داسې یو سند ولري، یو عکس ولري، یو ویډیو وکړي د دغسې سیمو او دا ثابته کړي چې دغه سیمه کې تاریخي کیندنې کېږي، غصب کېږي یا تاریخي آثار لوټیږي، اوس ډېر خلک د دغه رقم موادو هرکلی کوي او په دې ډول سړی کولی شي خپل غږ رسنیز کړي او تر اړوندو ادارو پورې ورسی. زه فکر کوم په دا وروستیو کې دوه درې داسې موضوعګانې پیښ شوې لکه د ګریش کلا چې د حکیمان د خوا نړول کېده د مدرسې دپاره، بیا ځوانانو غږ پورته کړي د شمرغه، د ولایت چارواکو د کلتور وزارت په دې وخت کې اقدام وکړي او کار ودرېدي. د نارنج ماڼۍ موضوع ده د ښاروال دخوا کار درول، د کندهار د ښاروالۍ دخوا اوس کار درول شوی دی. همدارنګ د ګردیز د ولایسار موضوع ده چې د راړوند چارواکو پر رسېدلې ده. که دغسې رسنیز کوشش وسي او هر سړی د خپل جیب په موبایل باندې دا شی عکاسي کړي او بیا یې تر رسنیو ورسوي، په ځانګړي ډول تر سوشل میډیا او خواله رسنیو پر دا شی ورسیږي، ډېر ژر موږ کولی سو په غږ لوړېدو باندې د غصبینو مخ ونیسو یا عقلا دولت ورته متوجه کړو. په نور نړۍ کې برعکس د تاریخي سیمو د ساتلو دپاره د جی پی ایس یو ماډرن سیستم شته چې په هغه ډول بیا څوک نشي کولی چې غصب وکړي، ځکه د جی پی ایس د نقشې په مټ هغه ډېر ژر رسوا کیږي. د بده مرغه زموږ په هیواد کې لا په دغه برخه کې کار نه دی سوی، که سوی دی هغه د ډېرې ټیټې سویه دي.
له ښاغلي پښتونځي څخه په منندې وست افغانستان د یوې روغې تاریخي ماڼۍ په اړه. په ارګ کې دلکشا ماڼۍ یو روایت دا دی چې د دې ماڼۍ نوم له هغې ودانۍ اخیستل شوی چې د کابل له بالاحصار سره نږدې د شاه زمان په وخت جوړه شوې وه. شاه زمان په 1293 کال کې پاچا شو، اووه کاله یې پاچاهي وکړه، بیا یې ورور شاه محمود سترګې ورړندې کړې او هند ته یې تبعید کړ. په ارګ کې د دلکشا ماڼۍ په اړه د ارګ دننه پرون له لیکوال علم ګل سهار څخه اورو چې دا ماڼۍ کله جوړه شوې، څرنګه جوړه شوې، څومره خونې لري او څه تاریخي ارزښت.
سراج الاخبار دی 1291 کال په لسمه ګڼه کې ذکر دی چې دغه ماڼۍ چې ده د بینظیره ماڼۍ ده، بینظیره او بېقصره ماڼۍ ده. یعنی په افغانستان کې په دې سره یو بله ماڼۍ نشته. نو دا د نوم بیکګراوند شاید دغه وي. دغه ماڼۍ د امیر حبیب الله خان په وخت کې جوړه شوې ده. کله چې امیر حبیب الله خان د هند سفر تللی و، بیرته چې د هند راغی، بیا یې نو تصمیم یې ونیو چې یوه نوې ماڼۍ جوړه کړي. نو له مهمو مخورو کسانو سره، د حکومت او د حکومت د باندې مشرانو سره یې پرله پسې مشورې وکړې او بالاخره تصمیم یې ونیو چې د ارګ په باغ کې، د باغ په منځ کې یوه ماڼۍ جوړه کړي. د دې ماڼۍ بنسټ په 1290 کال کې کېښودل شو، اسمبلی په میاشت کې، او رسما چې پرانستل شوه کار جوړه شوه هغه د 1295 کال اسمبلی میاشت وه. په پرانستلو کې هم مواد ټول د مخه برابر شوي وو، ټول مواد چې څو ده ټول ته برابر شوي وو د مخه، او ویل کېږي چې د ماڼۍ فلزي اسکلیټ دا له هند څخه د فلانو په ذریعه باندې راوړل شو، او نور مواد ټول د افغاني مواد وو او مختلف مواد وو. عزیزالدین وکیلي په پل ځای لیکي چې دلکشا د بای محمد خان فراشباشي د زوی محمد امان خان په سرپرستی باندې جوړه شوه. یعنې هغه د کار تنظیمونکی او د کار مشر یې وو په اصطلاح. همدارنګه اول په دې کې یو الماني انجینر فلاش په نامه باندې کار کاوه، خو دی خواجه راولوید او زخمی شو. بیا له ده وروسته یو بل انګریز انجینر وو، هغه د دې کار مخته یوړ. د دلکشا ماڼۍ مواد ټول افغاني مواد وو، یعنی د جوړولو وي، او حتی بیل دی چې سیخ او کانکریټ پکې وکارول شي، نور مواد وو. مثلا په دې کې مختلفو خاورو ترڅنګ چکه د غواشې دي او په جنو برخه کې هګۍ رجنه هم کار اخیستل شوی ده. دو پوشه لري لوی دیوالونه یې او چې ترمنځ یعنی دوه دیوالو ترمنځ یې دومره ځای ده چې سړی پکې تېرېدلی شي. دا په 600 متره مربع کې جوړه شوې ده. 14 لویې خونې لري. چار یوه یې سوري اوږدوالی یې شل او سوري نوي متره ده. دوه لوی سالونه لري. همدغسې نورې کوټې هم لري مختلفې. په دلکوشا کې یو بل جالب ځای دا ده چې یو لفټ ده